په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم په زابل کې د نننۍ چاودنې له وروستي حاله مو خبرو. د زابل په مرکز کلات کې نن د چاودنې شاوخوا یولس کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د زابل په مرکز کلات کې د ملي امنیت پر قراول په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د سولې او بخښنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن له هغو دوو پرېکړې لیکونو یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د زابل په مرکز کلات کې د ملي امنیت پر قراول په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي. د زابل والي رحمت الله یارمل مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 11 او د ټپیانو 15 تنه وښود. دغه برید نن سهار شاوخوا 6 بجې کلات ښار کې د ملي امنیت پر قراول شوی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي دغه چاودنې د ملي امنیت د قراول په خوا کې د زابل په ولایتي روغتون کې د ناروغانو او ډاکترانو په ګډون روغتیایي کارکوونکو ته مرګ ژوبلاړولې او حمید دې روختون ودانۍ ویجاړه کړې ده. د زابل دی ولی ویان ګل اسلام سیال بیا مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ټپیان شخصي روختونونو ته انتقال کړي او یو شمیر نور هم د کندهار میرویس حوزوي روختون ته لیږدول شوي دي. د میرویس روختون یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله یوازې دې روختون ته د وو وژل شوو کسانو مړي او شاوخوا 18 ټپیان وروړل شوي دي. اینی شهیدان وای چاودنه ډیره درنه او تر لری ساحوې د کورونو دکانونو او دفترونو کې ماتې کړي. طالبانو د غبرید مسؤلیت منلی او د ګڼو افغان سرتیرو د مرګ ژوبله ادعا کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی له ولسمشر اشرف غنی سره 13 ورځې په ټلیفوني خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو بیا پیلېدو ټینګار وکړ او هغه د دوامدار سولې د ټینګښت یوازینۍ لار وبلله. د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مشر د سولې د خبرو لپاره اوربند مهم وبالا ویل چې افغانان سولې غواړي او اروپایي اتحادیې هم د افغانانو د دې هیل کلک ملاتړ کوي. اشرف غنی مغیرین ته ویل چې سولې ته لومړیتوب ورکوي او د شفافو انتخاباتو ترسره کول هم ورته ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خړین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بنن د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو غونډه کې ګډون وکړي. د کمیټې ویلي چې خلیل زاد ورسره له هغې اظهار کړی چې څو وارې د کمیټې له غړو سره لکتنې انډډه کړې وه. د هغې موافقې له مخې چې د بهرنیو چارو وزارت او د دې کمیټې ترمنځ شوې، خلیل زاد بنن سهار په محلي وخت د دغه کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او له هغې وروسته به د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز چې هغې هم څو وارې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلي په یوه استماعي غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا واچوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلیوټ انګل په یو بیان کې وویل، ما غوره بلله چې له خلیل زاد څخه په خلاصه غونډه کې واورم، خو بیا هم خوښ یم چې زموږ غړي به د دې فرصت چې له اوږدې مودې په تمه ولري چې د سولې د پلان په اړه د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه، دا لازمه نه وه چې له دغه کمیټې سره د بهرنیو چارو وزارت د کار کولو لپاره احضاریه صادر شي او موږ ته اجازه راکړل شي چې خپله د څارنې دنده سرته ورسوو. د استازو جرګې د سپتمبر په 12مه 2 ورځې وروسته له هغې ښاغلی خلیل زاد غونډې ته وروباله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د 9 پړاو خبرو تر ترسره کېدو وروسته چې یوه موافقه هم ترلاسه شوې وه، ناببره دغه خبرې لغوه اعلان کړې. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو مشرانو او د پاکستان د مرکزی اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ ضمانت په مشروط ډول منل شوی دی. د علي وزیر او محسن داوړ وکیل سنگین خان پرون خبرلاند وویل چې د بنو سیمیز محکمې د هغوی ضمانت په مشهور ډول منظور کړی. دواړه به هره میاشت د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د خپل حال رپورټ وړاندې کوي. د پاکستان پوځ پر محسن دوړ او علي وزیر تور لګولی و چې د می په شپږویشتمه نیټه یې د شمالي وزیرستان په خړکمر سیمه کې د پوځیانو پر یوه پوسته د حملې مشري کوله. دواړو مشرانو او دغه راز د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د حملو په اړه وویل چې پر ایران به بندیزونه ولګول شي. ترامپ چې د ملي امنیت نوی سلاحکار هم په خوا کې و، لاس انجلس ته تر پرواز مخکې خبرلانو ته وویل موږ به ډېر اغېزمن بندیزونه پر ایران ولګوو، موږ به یې په راروانو 8 ساعتونو کې اعلان کړو. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان دفاع وزارت پرون د بې پیلوټ الوتکو او د کروز مزایلو ټوټې خبرلانو ته ورښکاره کړې او وویل چې په دې کې شک نشته چې د دوی د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې شاته ایران دی. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او د دې حملې مسؤلیت هم د یمن حوثي اغیانو اخیستی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن له هغو دو پریکړې لیکونو یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربن غوښتنه کوي. یو پریکړه لیک د کویت، جرمني او بلجیم او بل هم د روسیې او چین لخوا دې شورا ته وړاندې شوی دی. د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا په وړاندې شوي پریکړه لیک کې د امنیت شورا له ټولو خواوو غواړي چې سمدستي د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ولایت کې اوربن ته غاړه کېږدي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ رابرټ اوبراین د ملي امنیت سلاحکار نومولی. رابرټ اوبراین په وروستیو دو کلونو کې څلورم کس دی چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار په توګه ګمارل کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر څو ورځې وړاندې جان بولټن د ملي امنیت د سلاحکار له څوکۍ لرې کړ. خبرونه مو د ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې په مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، نن بیا د افغانستان یو ښار د درنې چاودنې شاهد و. زابل په مرکز کلات کې نن سهار وخت د ملي امنیت پر قراول په موټر بم چاودنه وشوه. لږ تر لږه مخکې د 12 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ژوبل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. مخکې هم د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال صادق رښتینی د دغې حملې په اړه نور جزئیات راسره شریک کړي وو. بیا هم د ټلیفون په لیکه د رښتینی صاحب وروستو جزئیات څه دي د حملې د ژوبل شو او د وژل شوو کسانو شمیر آیا هماغه دی چې مخکې په خبرونو کې مو یادونه وکړه؟
بلې نوري صاحب، اول خدای چې چارواکو تایید کړ چې دا یو انتحاري موټر بم حمله ده چې په دغه حمله کې 12 کسان ووژل شوي او 15 نور ټپیان دي. البته د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځانوژونکي موټر بم حمله چې هدف یې په مرکز کلات کې د ملي امنیت قرارګاه وه، خو د والی په خبره چې په چاودنې کې تر ډېره د زابل ولایتي روغتون ته زیان رسېدلی دی او په وژل شوو 12 کسانو او 15 ټپیانو کې هم تر ډېره د دغه روغتون کارکوونکي، ډاکټران، ناروغان شامل دي. البته د زابل ولایتي روغتون چې د دغه ولایت په سطحه فعالیت کوي، د مرکز کلا تر څنګ د زابل د ولسوالیو ناروغان هم ورته راوړل کېږي. بل مسله دا ده چې د کندهار میرویس روغتون ته یو شمیر ټپیان او مړي را رسیدلي دي او یو شمیر نور هم لا پر لارې دي. البته یو کس چې شاجي ولسوالۍ اوسېدونکی دی او د چاودنې پر مهال په کلات روغتون کې اوس میرویس روغتون ته خپل ټپي سوی کس راوړی دی. هغه د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
ده تا 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 ده
نوري صاحب عین شیدان وای چې 14 ډیر زوره وره او ترډلی رساحو پوری د کورونو او د قانونو دفترونو یې شیشه مات سوی دی. لکه تاسو په خبرو کې ویل د غبرید مسولیت د دولت په سوال مخالفینو منلې او د زیات شمیر نظامی سرتیرو د مرګ جوړې ادعا کوي.
د ټپیانو خو تاسو ویل چې 15 کسان ټپیان شوی دي چې ډېر هم شخصي روغتونونو ته په زابل کې لیږدول شوی او د غراز د کندهار میرویس او زوی روغتون ته لیږدول شوی دي. د زابل نه تر کندهار خو ډېره لار اوږده ده. آیا دوی د ځمکې له لارې لیږدول شوي که او د هوا له لارې او د دغو ټپیانو وضعیت په اړه باندې مو څه راپورونه ترلاسه کړي دي؟
په زابل کې دوه خصوصي روغتونونه ست چې د پیښې څخه وروسته سمدستي هلته محلي چارواکو ویل چې په دغه روغتونونو کې د ټپیانو او مړو ظرفیت نشته. تر هغه وروسته د کندهار د میرویس روغتون څخه یو شمېر امبولانسونه دغه ولایت ورغله او وسم دیني پر لارې او دیني را رسیدلې دي. دغه راز ویل کېږي چې د کندهار د وایلې واد څخه دوه هلیکوپټرې د ټپیانو او مړو د انتقال لپاره زابل تخلي.
په زابل کې لدغه حوزوي روختون پرته بل دسه لوی روختون کسم تاسو د شخصي روختونونو یادونه وکړه بل دسه لوی روختون شته کدا ټول ویجل شوی خو زابل یو روختون لوی روختون څخه به برخي شوی ده.
بله دا دغه روختون د زابل یوازنی لوی دولتي روختون و چې نه یوازې د مرکز کلات ناروغان ورته انتقالېدل بلکې د شاوخوا ټولو ولسوالیو ناروغان دغه روختون ته راوړل کېدل. او لکه څنګه چې عین شاهدان وویل یوازې درې اتاقونه دغه روختون پاتې دي او نور ټول ویجاړ شوي دي.
صادق رښتینی له تاسو نه مننه. له کندهار د ازادي راډیو خبريال سیمه خبريالو چې په زابل کې د نن 14 وروستي جزئیات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل په دې 14 کې مسولیت هم طالبانو اخیستی دی. یو لستنه وژل شوی او شاوخوا 15 تنه هم انټپیان شوی دی. د زابل حوزوي روغتون هم سخت ویجاړ شوی دی. له کابله د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ستانکزی صاحب، نن زابل، پرون جلال آباد، وړ مورس کابل او پروان د لویو بریدونو شاهدان ول. دا ښارونه د ډیرو مسؤلیت اخیستی له جلال آباد پرته. جلال آباد که هم پرون حمله وشوه، ولی دا حمله د طالبانو لوری ډیره شوی دی، ولی زیات کړی دی؟
اول خود خپل خوګید شهیدان کورنه یو ټپیانو ته د ټپیانو خپلوانو ته وړاندې کوم او د خدای نه عجله شفا غواړم. تاسو کوم څه اصلي خبره دا ده چې درې عامله د دبایس کښې دي چې بس عملات پر روسیې کښې زیات شي. اول خو د انتخاباتو مسله ده چې طالبان نه مخکې هم تعدید کړی وو چې انتخاباتو پروسه اخلالوي، نو په یقیني ډول دا یوه برخه د هماغه عملیاتو باید وي. دوه برخه یې د ټرمپ او د طالبانو د مذاکراتو قطع کېدو دي چې طالبان یو ډول غواړي چې هغه غیر مسؤولانه حرکت چې ټرمپ کړی هغه جبران کړي او په دې طریقه خپل زور ښیي چې موږ حضور لرو او کولی شو د جګړې له لارې هم قضیه مخته بوځو. درېیمه مسله یې دولت هم په دې وروستیو کښې طالبان ته کلک ګوزارونه ورکړي. زه فکر کوم د هغې د انتقام یو بلې مسله هم باید مطرح وي.
ستانکزی صاحب، تاسو د یو بلې مسله یادونه ونه کړه. څه فکر کوئ چې د افغانستان استخباراتي او کشفي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د دغسې حملو د مخنیوي لپاره اجراءات وکړي، په خپل وخت معلومات راغونډ کړي او هغه له نورو امنیتي ادارو سره شریک کړي او د دغسې حملو حداقل د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي؟
دقیقا متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان کشفي استخباراتي ارګانونه او همدارنګه په مجموع کښې د افغانستان دولت په دې تورو تېرو کلو کښې نه یوازې اوس په دې نه دي توانېدلي چې د دغسې پېښو